شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزای راسره مرسته کوي. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو وړاندې افغانستان ته د ګرجستان د دفاع وزیر له سفر خبرو چې یوه ورځ وروسته تر دې دغه سفر کوي چې په هلمند کې و ګرجي پوځیان ووژل شول. ګرجستان د ناټو له چوکاټه بهر هغه هیواد دی چې تر بل هر یوه ډېر عسکر په افغانستان کې لري. خو مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو. جانقا علي کوزی اوروي.
د نورستان وانت وایګل ولسوالی د افغان حکومت په واک کې شوه. په میدان وردګ ولایت کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د هند پوځ وایي د دوی یو افسر نن په کشمیر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې وژل شو. پوره خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان خبرونه. د نورستان د وانت وایګل ولسوالی له دوه نیمو کلونو وروسته د افغان حکومت په واک کې شوه. د نورستان د والی ویان ظاهر بهان ازادي راډیو ته وویل د وانت وایګل په ولسوالۍ کې افغان ملي پولیسو او ملي پوځ ځواکونو په خپلو تصفیوي عملیاتو کې وسلوال مخالفان له دې ولسوالۍ څخه وشړل او ولسوالۍ په بشپړه توګه د افغان ځواکونو په واک کې شوه. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د نورستان، هلمند، غزنی او زابل ولایتونو په 15 ناامنو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نیملیکنې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د یادو ولایتونو د وایګل، دیشو، باغران، ناوی او کاکړ په ولسوالیو کې د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو مکتوب استولی و، خو اوس پریکړه شوې چې د نیملیکنې تر پیل مخکې به دا سیمې د وسلوالو مخالفانو له وجوده پاک شي. د بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې په دې ولسوالیو کې امنیت ټینګ شي دوی حاضر دي چې هلته د نوملیکنې مرکزونه پرانیزي. په میدان وردګ ولایت کې د افغان پولیسو او د امریکا د خاصو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د عملیات په جلریز ولسوالۍ کې شوي او چارواکي وایي یوه اندازه وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د میدان وردګ ولایت ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته د عملیاتو په اړه وویل
اته وسلوال طالبان د جلریز ولسوالۍ په کلخمار سیمه کې د یوې برید په ترڅ کې وژل شوي دي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په دې عملیاتو کې له ائتلافي ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه شوې وه او د نن سهار تر اوسه بجو پورې دوام وکړ. د ګرجستان دفاع وزیر عراقلی الاسانیا نن د خپلو عسکرو د کتنې په مقصد افغانستان ته لاړ. پرون وطن ګرجي عسکر په هلمند ولایت کې د یوې سترې چاودنې له امله وژل شوي ول. الاسانیا په بروکسل کې خپل سفر رالنډ کړ او د هلمند ولایت په چاودنه کې د خپلو ټپي شوو عسکرو د کتنې په مقصد افغانستان ته لاړ. طالبانو د جهاد غږ په نامه ویبپاڼه کې د حملې مسؤلیت منلی دی. تر اوسه 9 ګرجستاني عسکر په افغانستان کې وژل شوي، خو د پنجشنبې د ورځې حملې تر ټولو وژونکې بدل شوې ده. ګرجستان چې د ناتو غړی نه دی په افغانستان کې شاوخوا 1400 عسکر لري. د افغانستان دفاع وزیر بسم الله خان د ګرجستان دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال هغه ته په افغانستان کې د شپږو ګرجي عسکرو په وژنې خواخوږي څرګنده کړه. په جلال آباد ښار کې د غازو د ډبو درنې چاودنې شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي نن غرمه مهال شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار 5 ستاره هوټل ته مخامخ د غازو په یو شرکت کې د اور لګیدنې له امله د غازو درنې چاودنې وشوې. د ننګرهار د والي وایند احمد ضیا عبدالزی ویل په دې پیښه کې درې تنه سرسري ټپیان شوي او د یو موټر په ګډون د غازو د ډبو د کورونا په بشپړه توګه سوځېدلې دي. او په کونړ ولایت کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو 15 تنه قومندانان وژل شوي. د کونړ ولایت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل دا کسان نن سهار په وټاپور ولسوالۍ کې وژل شول. په دې حمله کې د افغاني طالبانو دوه قومندانان ټپیان شوي خو نمونه نه دی په ډاګه شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هند پوځ وایي د دوی یو پوځي افسر د جمعې په ورځ هغه مهال وژل شو چې پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې د اوربند له کرښې اغاړه په هندي عسکرو ډزې وکړې. د کنټرول کرښه په کشمیر کې د هند او پاکستان تر اشغال لاندې سیمې سره جلا کوي. د هند د پوځ یو ویاند ویل ډزې د سینګر ښار د جنوب لویدیځ په 130 کیلومترۍ کې په پونچ سیمه کې شوي. هند په پاکستان تور لګوي چې کشمیري جنګیالیو ته روزنه او وسلې ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان یو محکمې د یو زورواکي سوداګر د زوی په ګډون دوه تنه د قتل په تور چې د خلکو غوسې راپارولې وه په اعدام محکوم کړل. د کراچۍ ښار یوې محکمې د جمعې په ورځ شاهرخ جاتوی چې پلار یې له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره نږدې اړیکې لري او په جرم کې د هغه ملګری سراج تالپور محکوم کړل. په دې دوه تنو تور ده چې په تېر ډسمبر میاشت کې د پولیسو د یو افسر زوی وژلی و. ویل کېږي چې د جاتوی کورنۍ په لومړي سر کې هڅه کړې وه چې د قتل د دوسیې د ثبتېدو مخه ونیسي، خو سترې محکمې د مسلې په اړه د خلکو د سخت غبرګون وروسته د دوسیې د تعقیب او حکم ورکړ. په قتل کې دوه نور مرسته کوونکو ته د عمري بند سزا ورکړل شوه. د ملګرو ملتونو سازمان د روان کال تر پایه په ټولې سوریه کې د مرستو د عملیاتو لپاره د 15 میلیارډ ډالرو د ترلاسه کولو غږ وکړ. ملګرو ملتونو دا غوښتنه نن په جنیوا کې په ستر نړیوال کانفرنس کې وکړه. ملګرو ملتونو په تیر وخت کې اټکل کړی و چې په روان کال کې به د سوریې د بشري مرستو لپاره 3 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ولري. تر اوسه د 1.4 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه شوې ده. د روسیې د صدر اعظم مرستیال دمیتری روزګون وایي د امریکا د توغندیو پلان شوی دفاعي سیستم به ونشي کړای چې د روسیې د لرې واټن ویشتنې نوو بلاستیک توغندیو مخه ونیسي. روګوزین د جمعې په ورځ په مسکو کې په یوې وینا کې ویل روسیه به د خپلو وسلو لا ښه کولو ته دوام ورکړي تر څو موږ په روسیې باندې د کومې حملې په مقابل کې د خپل آزاد عمل په اړه پوره ډاډمن اوسو. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو او چین جمهور رئیسان نن خبرې پیل کړي. جمهور رئیس باراک اوباما او شی جن پینګ به د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې سره وګوري. د دواړو مشرانو په خبرو کې ممکن د کمپیوټر یا انټرنیټ د امنیت مسله د اجنډا په سر کې وي. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان افریقا ته خپل سفر اعلان کړ او وطن ته په داسې حال کې ستون شو چې بحران پکې لا هم دوام لري. په زرونو کسانو د استانبول هوایي ډګر کې اردوغان ته هرکلی ووایه. د ویل په ترکیه کې مظاهرې غیر قانوني سرحد ته رسېدلي او باید سمدستي بندې شي. او د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرو.
د ازادي راډیو خبری مچل اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ګرجستان دفاع وزیر د افغانستان له دفاع وزیر سره د خپل وو وشل شوی پوجانو د پیښې په اړه خبري کړې دي. دغه پوجان پرون په هلمند کې وشل شو. د هلمند امنیت مو په خبرونه کې دغه ولایت د امنیت قمندان لاندې شنی خبرو او چوي بهرني مشکوک ترورستان ډیر شوی.
د سنگین په جنگ کې چچنایان، عربان، د وزیرستان خلک، پاکستانیان موجود وو او موږ یې په تاسو پر میدان باندې
بلور ته د نورستان چارواکي ورسته ل دونیمو کلونو ل طالبانو د وی ولسوالی د نیولو خبر ورکوي.
وانت وایګل ولسوالی چې دونیم کاله هلته وسوال مخالفین په کې فعالیت درلود افغان امنیتی ځواکونو ته لاسته ورغله.
د افغانستان د ولسمشي د انتخاباتو امنیت ته مهم ل اندیشنو په دې خبرونه کې خبرو.
اغه مرکز امنیت یو خبره ده، دویم دا ده چې هغه خلک تر مرکز پورې رسیدي، آیا د دوی امنیت هم تامین کیږي؟
په روانه خبری مجله کې د ترکیه د پراخو حکومت ضد مظاهرو په ارتباط د دغه هیواد د صدر اعظم څرګندونې هم لرو. د ازادي رادیو په فیسبوک کې مودا پوښتنه کړې ده چې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په امنیت کې امریکا، جرمني، ایتالیا او ترکیه مرسته کوي. تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. په روانه خبرونه کې د دې نظر پوښتنې نتایج هم تاسو ته وایو. خو اوس پر شو د خبرونې لومړی مطلب ته د ګرجستان دفاع وزیر په هلمند ولایت کې د ګرجستاني سرتیرو پر اډې لبري وروسته نن افغانستان ته ورسید. و ګرجي پوجان پرون هغه مهال ووشل شول چې بریټ کونکو په هلمند کې د دوی د پوجي اډې مخته پوچاو دیدونکو موادو بار ولاري وال وسوله. ټاکل شوی و د ګرجستان دفاع وزیر ایراکلی الاسانیا نن بروکسل ته سفر وکړي، خو دا سفر فسخ کړ او افغانستان ته ولاړ. په دې اړه نور تفصيل له احمد تکل.
د ګرجستان دفاع وزیر ایراکلی الاسانیا نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. د ګرجستان د دفاع وزارت لخوا په خبر شوی خبر پانه کې راغلی دی چې الاسانیا د افغانستان له دفاع وزیر بسم الله محمدی سره په کتنه کې په هلمند کې د ګرجستاني ځواکونو پر اړه د پرونی خونړی حمله او د اوو پوځیانو د وژل کېدو په اړه خبرې وکړې. ایساف د ګرجستاني ځواکونو پر اړه حمله تایید کړې. د ایساف ویان جنرال ګونتر کاتس نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې بریټ کونکو په هلمند کې د ګرجستان د پوځي اډې مخې ته په چاودیدونکو موادو بار یو لارې والوزوله.
It is with deep regret that I have to inform you that yesterday
په جوړی خوشنۍ سره تاسو ته خبر درکوم چې پرون د ایساف او ګرجستاني سرتیری په یو موټر بم چودنه کې ووژل شو. د اوس لپاره تر وخت مخکې د چې د دې بریټ پاړه نور جزئیات ورکړو. اوس موږ تحقیقات پیل کړي او به ګورو چې نتایج به څه وي.
د ګرجستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې واړه وطن وژل شوی سرتیری د یوې قطعې اړوند پوځیان وو او د افغانستان ماموریت ته په 13 اپریل میاشت کې استول شوی وو. د ګرجستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ایراکلی زینلادزی پرون په تبلیسی کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په پرونی حمله کې 9 تنه نور سرتیری ټپیان شوی هم دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نږدې درې اونۍ مخکې د ګرجستان درې نور سرتیری هم په هلمند ولایت کې په یو ته چودنه کې وژل شوی وو، خو پرونی حمله په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو لپاره تر ټولو زیاته خونړی وه. له دې سره په افغانستان کې د ګرجستان د وژل شویو پوځیانو شمیر 28 ته ورسید. ګرجستان له ناتو بهر په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری لري چې شمیر یې 1600 ته رسیږي.
په هلمند کې د وو ګرجي پوځانو تر وژلو یو ورځ وروسته د ګرجستان دفاع وزیر کابل ته ولاړ. دغه پوځانو د وژلو مسؤلیت د یو تازه خبر له مخې طالبانو په غاړه اخیستی. د هلمند امنیه قمندان بل لورتوي په هلمند کې روانې جګړې ته د سیمې په سطحه هیوادونه وسلې او جنګیالي استوي. سمنوال عبدالنبی الهام وویل په سنگین ولسوالی کې پروسی جګړې کې چې دوی اونې دوام وکړ او ورم ورځ پای ته ورسېده ګڼ بهرنیان ووشل شول. د دې جګړې د تلفاتو په اړه د هلمند چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پکې وشپېته مشکوک ترستان وشل شوی دی. د هلمند امنیه قمندان د څرګندونو جزئیات له لشکرګه د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي پروپورټ کې
د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبی الهام دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې جنگونو او چرکی بردونو زور اخیستی. امنیه کمانډان وویل د هوا تر ګرمېدو وروسته په سنگین او ګرمسیر ولسوالیو کې د وسلوالو څو سترې حملې شنډې کړې دي او درنه مرګ ژوبله هم ورتاړه ولیده. الهام له دې جملې د سنگین ولسوالۍ 14 ورځنۍ جګړه یاد کړې چې د سیمې په سطح هیوادونو ورته هم جنګیالي او هم وسلې استولې. موږ
جنگ داخلي جنگ نه دی، د منطقې جنگ تاسی باوری دلی یا بمولی دلی ما پا خون سترگو لی دلی دی چی در سنگین پا جنگ کی چی چنایان، عربان، در وزرستان خلق، پاکستانیان موجود و او مولی پا خسو پر میدان پای بنان دیتا زر داخلی جنگ نسو وید.
ویل کېږي د پاکستان په قبایلي سیمو کې نږدې 9000 مدرسې په دې موخه تړل شوي دي چې کسان افغانستان ته د جنگ او ناامنۍ لپاره استول شوي دي. د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبی الهام د ناامنۍ په اړه د خبرې د مسلکي زده کړو څخه د محلي پولیسو د لومړی ډلې د فراغت په مراسمو کې وکړه. هغه وویل پولیس او نور وسلوال پوځ پیاوړی شوی دی او خلک ورسره په کلو کې د امنیت ټینګولو په برخه کې مرسته کوي. په لشکرګاه کې د پولیسو د تعلیمي مرکز څخه په لومړي ځل د محلي پولیسو یو نه اویا کسیزه ډله هم فارغ شوه. محلي پولیس وایي درنو وسلو ته اړتیا لري او په پرله پسې ډول دي ورته د روزنې زمینه هم برابره سي.
الله درسونه دي، د ماینونو درسونه دي او کوم درسونه چې هلته موږ خپل معنا قانون اول باید پر ځان تطبیق او بیا پر ملکي خلکو باندې دا وسره موږ باید داسې رویه وکړو چې هغه زموږ څخه خوشاله اوسي، زموږ همکار اوسي.
دې چې له ماته چې ما ډېر شانس د کړي ځکه چې زه په قانون مخکې نه پوهېدم، اوس ان شاء الله په قانون پیګم، په نظام پیګم.
دغه محلي پولیس ته د قانون د تطبیق تر څنګ د بشر د حقوقو او جنگي تاکتیکونو په برخه کې یو میاشت پرله پسې زده کړې ورکول شوې دي. په هلمند کې د هوا د ګرمېدو سره جوخت په هر ورځ کې د وسلوالو بریدونو راپورونه ترلاسه کیږي، خو چارواکي وایي هلمند ته د جنگ په موخه تازه راغلي وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري او په وسلوالو بریدونو کې درنه مرګ ژوبله هم ور اوړي.
په راپورټ کې مو د هلمند امنیه قمندان څرګندونې واورېدې چې وی ویل بهرني مشکوک ترستان په هلمند کې د حواله تولیدو سره ډیر شوې دي. د افغانستان له جنوبه ختیځ ته مخه کوو او هلته هم د امنیت په ارتباط یو مطلب. د نورستان چارواکي وای د دې ولایت وانټ وایګل ولسوالي له 2 کلونو وروسته نن بیرته افغان ځواکونه ونیوله. د هغه ولسوالي ده چې د کورنیو چارو وزارت د هغې امنیت ته مخکې اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې شاید دغلته د انتخاباتو د نوملیکنې بهیر له ستونزو سره مخامخ شي. لږ وروسته په خپرونه کې دغه اندېښنه درسره شریکوو چې د کورنیو چارو وزارت یې 4 نورو سیمو ته هم لري. خو زموږ همکار اسدالله الدین د نورستان د والي لویان ظاهر بهاند سره مرکه کړې او په سر کې د وانټ وایګل ولسوالي د بیرته نیولو په اړه معلومات ترې غوښتي.
د وانټ وایګل ولسوالۍ چې 2 نیم کاله هلته وسلوال مخالفین پکې فعالیت درلود، له 2 ورځنۍ تصفیوي عملیاتو نه وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغله. دا یو ډېره لویه لاسته راوړنه بلل کېږي.
بهان صاحب، په دې عملیاتو کې چا برخه درلوده؟ امنیتي ځواکونه و، افغان امنیتي ځواکونه و، او که بهرني قواوې هم ورسره وي؟
دې کې تنها او تنها افغان امنیتي ځواکونه ونډه درلوده، بهرني ځواکونه هیڅ راز ونډه نه درلوده.
د تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ په دې عملیاتو کې څومره تلفات اوښتي تاسو لور ته یا د امنیتي ځواکونو لور ته او وسلوالو مخالفینو ته؟
خوشبختانه د افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ راز مرګ ژوبله نه ده اوښتي، او وسلوالو مخالفینو ته په دقیق توګه نه سم ویلی، نو ویلی سم چې مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. بلې،
بهان صاحب، څه علت و چې 2 نیم کاله دغه ولسوالۍ د وانټ وایګل ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په لاس کې وه او افغان ځواکونه نه وتوانېدلي چې دا ولسوالۍ ترلاسه کړي؟
دلته په وانټ وایګل ولسوالۍ کې یا په کامدیش ولسوالۍ کې چې سرحدي ولسوالۍ دي، په دې ولسوالۍ کې څنګه بهاني طالبان هم فعالیت کوي یو ځل افغاني طالبانو سره یو دا وجه ده بل وجه ده چې دونیم کاله کې څوک دومره په غم کې نه و کومک نه و له مرکز نه
بلې بهان صاحب اکثرت چې داسې ولسوالۍ له وسوال مخالفینو څخه نیول شوې دي بیرته وسوال مخالفین توانېدل چې په دوه درې ورځو کې هغه ولسوالۍ ونیسي اوس څومره تاسو ډاډه چې دغه ولسوالۍ به بیا د وسوال مخالفینو لاس ته نه لویږي
زه به تاسو ته په ډاګه وایم چې دا وره داسې نه کېږي چې فیصله اردو به تر یو څه مودې د وانت وایګل ولسوالۍ کې به میشت وي ملي پولیس به پوستې جوړوي او دا پلان شته تر هغو چې بیا وسوال طالبانو ولکې ته ونه لویږي دا ولسوالۍ
د نورستان د والی ویاند ظاهر بهاند وویل وانت وایګل ولسوالی نن افغان ځواکونو له مخالفو وسلوالو بیرته ونیوله د دغې ولسوالۍ د امنیت په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خپله اندېښنه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره مخکې شریکه کړې وه د دې اندېښنې په ارتباط په یوې خبرتیا پسې اورېدلی شي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
په فیسبوک کې مو دا پوښتنه کړې ده چې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په امنیت کې امریکا، جرمني، ایتالیا او ترکیه مرسته کوي. آیا یوازې دغه څلور هیوادونه به امنیت ټینګ کړي؟ بل نظر، تر ډیرو هیوادونو لږ بهتره دي؟ او دریم نظر، دغه هیوادونه څه نشي کولای؟ تر اوسه پورې چې د ازادي راډیو کوم اوریدونکو په دغه نظر پوښتنه کې نظر له موږ سره شریک کړی دی، تقریبا 80% دا نظر تایید کړی دی چې تر ډیرو هیوادونو لږ بهتره دي، او په دې پسې بیا تقریبا 40% دا نظر تایید کړی دی چې دغه هیوادونه څه نشي کولای، او باقي مانده فیصدي د دې نظر پلوي کوي چې یوازې دغه څلور هیوادونه به امنیت ټینګ کړي. اوس ورته د کورنیو چارو د وزارت اندېښنې ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ومنله چې د هیواد په 15 ولسوالیو کې د روانو ناامنیو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو مکتوب استولی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل په دغو ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه زیات دي او ممکن د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر له ستونزو سره مخامخ کړي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین پر راپورټ کې.
د کورونې چارو وزارت وایي دغه مکتوب د دې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږلی ترڅو د دغه ولسوالیو د اوسیدونکو نوملیکنې ته په خپل پلانونو غور وکړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي دوی د نورستان د وایګل، د غزنی د ناوې، د زابل د کاکړو او د هلمند د دیشو او بغران ولسوالیو د امنیت په اړه خپل اندېښنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکې کړې دي. ښاغلی صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه ولسوالیو د امنیت ټینګښت له تېرې ورځې راهیسې څه پیل کړي ترڅو د نوملیکنې بهیر پکې په سمه توګه ترسره شي.
له پرون راهیسې مو د وایګل ولسوالۍ د تصفیه چارې پیل کړي. موږ هڅه کوو چې په لنډه موده کې د دغه سیمو امنیتي ګواښونه یو سره کم کړو، خو د دې ترڅنګ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره هم کار کوو ترڅو هغوی په دې ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر عملي کړي.
د هیواد د 15 ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوی د اسد په 15 نیټه د ولسوالیو په کچه د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه پرانستل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د ټولو ولایتونو په مراکزو کې د نوملیکنې چارې پیل کړې او د چارواکو په خبره دغه بهیر تر اوسه په ښه توګه پر مخ روان دی. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول هیواد کې څه باندې 20,000 کسانو د رای ورکونې نوي کارتونه اخیستي او شاوخوا 15,000 مېرمنې هم پکې شامل دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي تر څو چې دوی د ولسوالۍ له امنیت څخه بشپړ ډاډ ترلاسه نه کړي حاضر نه دي چې هلته د نوملیکنې مرکزونه خلاص کړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل له امنیتي ارګانونو غواړي چې د نوملیکنې د بهیر د بریالیتوب لپاره د ټولو ولسوالیو امنیت ټینګ کړي ترڅو دوی وکولی شي هغو سیمو ته مواد او کارکوونکي ولیږي.
د ټاکنو له مخته امنیتي ارګانونه په دغه ولسوالۍ کې یا په نورو مناطقو کې چې دوی اوس ستونزه ګوري او د امنیت تامین کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون حاضر ده چې هغو ولسوالۍ کې هم ثبتنام وکړي هم ټاکنې ترسره کړي. امنیتي ارګانونه باید دغه موضوع باندې جدي کار وکړي.
که څه هم د هیواد په کچه تر اوسه د 15 ولسوالیو د امنیت په اړه اندېښنې ښودل شوي، خو کارپوهان وایي که چیرې د نوملیکنې بهیر ولسوالیو ته وغځیږي ممکن دغه ستونزه په ډیرو سیمو کې راپورته شي. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره کیږي، خو داسې اندېښنې شته چې ممکن د ناامنیو له امله دغه انتخابات د فساد ښکار شي.
په رپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د 15 ولسوالیو وانټ وایګل، ناوه، کاکړ، دیشو او باغران د امنیت په اړه خپلې اندېښنې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکې کړې دي. مخکې مو په خبرونه کې د وانټ وایګل د بیرته نیولو خبر درلود. په هلمند کې مو هم د تازه بیا امنیو پی د پیښو په ارتباط رپورټونه خپاره کړل او نن په میدان وردګ کې هم په بمباری کې اته طالبان وژل شوي دي. نو د انتخاباتو په ارتباط د کورنیو چارو د وزارت اندېښنه یوازې پنځو ولسوالیو ته پر ځای اندېښنه ده. دا موضوع مې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر نادر نادری څخه وپوښتله. هغه وویل
د افغانستان امنیتي چارواکي د دې مسؤلیت لري چې دوی دقیقه او موثق معلومات د امنیتي مسایلو په اړه خلکو ته ورکړي، ناراض د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ته ورکړي. دا اوس مهال کې داسې وړاندیز کیدی نه شي چې په څومره ولسوالیو کې د لیکونو په ترڅ کې امنیتي ستونزې رامخته شي، خو اندېښنې شته. تجارب په تېرو انتخاباتو کې همداراز په لیکونو کې دا ښایي چې هغه مهال چې دغه مراکز په ولسوالیو کې خپل کار پیل کړي، هغه وخت بیا د حکومت مسلح مخالفین د خپل عملیاتونه پیل کړي او ګواښونه ورته رکوي.
نادری صاحب، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي و چې د 15 ولسوالیو امنیت ته دوی اندېښنه لري او دغه مسله له کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړې وه. یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څنګه ډاډه دی چې په نورو ولسوالیو کې به امنیت تامین وي؟
خبرې چې موږ ورسره کړې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره، د دوی د ادمنتیا د دې څخه ناشکیږي چې دوی امنیتي چارواکو سره خپل پلان مخکې شریک کړی و. نو تر اوسه پورې په عمومي توګه په ولایاتو په کچه کې، د ولایت په مراکزو په کچه کې دغه پروسه روانه ده. کوم خاص امنیتي ستونزې د موږ د ناظرینو لخوا او مشاهدینو لخوا تر اوسه پورې گزارش شوی نه ده.
نادری صاحب، دغه نن په میدان وردګ کې جګړه شوې ده. د سنگین دی ولسوالی له دوی ونې مخکې چې وړ موره جګړه پای ته رسیدلې د جګړې رپورت مو درلود، او همدارس نور بیا امنی هم شته په افغانستان کې. حتی لوی لارې خوندې نه دي، له کابل تر قندهار پورې، له کابل تر تورخمه پورې، له کابل تر شیرخان بندر پورې. نو څنګه فکر نه کوي چې یو حقیقي رپورت باید د امنیت په برخه کې وړاندې شي؟
یو دا چې په لوی لارو کې نه امنی ده، یو دا چې عملیات ترسره کیږي په سنگین کې یا په نورو مناطقو کې، هغه خو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه نه امنی موجود دي. یو دا چې هغه امکانات او پلانونه برابر کیږي چې دغه پلانونه پر بنسټ امن ځایو کې دا مراکز پرانستل کیږي. هغه مرکز امنیت یو خبره ده، دویم ده چې آیا خلک تر مرکز پورې رسیږي، آیا د دوی امنیت هم تامین کیږي که یا. دا ډیر اساسي مسأله ده چې خلک باید د امنیت احساس ولري چې هلته ځي.
نادر نادری، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر، مننه چې له موږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واخیسته.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست ولایت د لکنو په سیمه کې د یو پلت جوړېدو کار پیل شو. دا پل د نړیوال بانک په مرسته جوړ شي. چارواکي لمندي چې سباندې یو کال وروسته چې د دې پل کارونه بشپړ شي، د خلکو ستونزه به هواره شي، ځکه چې د باران په وخت د دې پل لارې دوی د خوست مرکز ته نشي تلای. نجیب الله الوخیل له خوست د دې پل د جوړېدو د پروژې د پرانستلو رپورت لري، چې پکې د دې پل د اهمیت په اړه د قومي مشرانو څرګندونې هم په خپل رپورت کې راخیستي.
هغه مراسم چې د نوموړي پل د کار د جوړولو په موخه تیر ورځ د لکنو د زاکوخیلو په سیمه کې جوړ شوی ول، ګډونوالو ته خوست وری عبدالجبار نیمی ویل چې د یاد لوی پل په جوړولو سره به د خلکو پراخې ټولنیزې ستونزې غوڅې شي او د یاد سیمې د خلکو په اقتصادي، روغتیایي او ښوونیز بهیر کې به مثبت پرمختګ رامنځته شي. ښاغلي نیمی زیاته کړه چې یاد پل 140 متره اوږدوالی او 8 متره سور لري.
ټولو ته به کارونه اسانه کړي، په خاص توګه هغه څوک چې مریضان وي، هغه څوک چې تکلیفونه لري، او د خوند د پاره د دې پل په جوړېدو نه وروسته ډېر زیات سهولت. د دې پل باندې کوم لګښت راځي؟ هغه ارقام چې ما سره دي، 45 میلیونه افغانۍ. په 15 میاشت کې به دا پل تکمیل کیږي انشاءالله. 8 متره بر خو توقع هم دا ده چې د فایده می محترم رئیس او ورسره نور همکاران د همدې د پل د تعمیر کار څارنه په شدت دقت سره وکړي.
د فواید امیر رئیس انجنیر مامور شاه په خپلو خبرو کې لیدې کبله چې خوست موسمي بارانونه لري، نو تر سړکونو پلونه مهم وبلل. وی ویل چې اړوند وزارت ورته د دریو پلونو د جوړولو لپاره بودیجه ورکړې ده.
تقریبا په 1960 کال کې یو ملي ستراتیژیک پلان جوړ کړی، په دې ملي ستراتیژیک پلان کې مونږ د سړکونو نه مخکې مونږ لوی پلونه مونږ خپل پیشنهادونه د درې پلونو چې هغه تیرچي وعده کړي وه چې درې پلونه مونږ جوړو مونږ خپل وزارت ته پیشنهاد وکړو چې په هغې کې یو د کرم باغ پل کې و یو د زکوخیلو پل کې و یو د متون د ګلزاره کار کړو.
ځایي قومي مشر خان عبدالقیوم خان د زکوخیلو پل د کار د پیلېدنې په مراسمو کې وویل چې د دې خوړ او سیلاب آخوا خلک له ټولنیزو خدمتونو بې برخې دي، نو له دې کبله دا پل خلکو ته د ژوند او مرګ په شان ارزښتمند دی.
دا تنها د لکانو د زکوخیلو په نوم ده، اما دا سرک ان پاکستان ته رسېدلی ده. تاسو روزانه روشه چې څومره تجارتي موټر په دې نیرتي، بلې موږ د پوره حیاتي مسله د دا د موږ د مرګ او د ژوند پروژه ده چې دلته ای خو ته په زرهاو کورونه پرته دي، کلینیک نشته، شپخانه نشته، لسان نشته، بله نشته.
قومي مشر سخی جان سرحدي وای دا د ګڼو قومونو او خلکو ګډ پول دی او له کلونو کلونو را پدې خو خلک د دې پروژې د کار پیل ته سترګي پول اړول.
ډېر خلک ولې ذکر خېلې دي کوټای دي سودا ګلندر قدم دا ډېر خلک ته پرته دي، ډېر د کلو کلو عمرونو سترګي پول
د یادونه ورده. د خوست د ډیری سیمولار او سړکونه په بارانی موسمونو کې د اوس وخت لپاره بندیږي، چې لکه بلې په بیړنۍ حالاتو کې ځینې ناروغان د درملنې له خوارې خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا خلک نشي کولی په موقع خپلو ځایونو او کارونو ته ځانونه ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه سریاسم رجب طیب اردوغان په داسې حال کې د افریقا له سفر خپل هیواد ته راستون شوی چې د ده د استعفا لپاره مظاهرې لا هم دوام لري. اردوغان خپلو ګڼو پلویانو ته چې د ده د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو په وینا کې وویل هیچ چا ته باید اجازه ورنه کړل شي چې د قانون پر خلاف عمل وکړي. د همداراز د روانو مظاهرو د ژر تر ژر ختمېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې د پراخو مظاهرو په وړاندې په خپل لومړي علني عکس العمل کې وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د قانون پر ضد عمل وکړي. اردوغان چې د تونس له سفره د راستنېدو پر مهال په هوایي ډګر کې د خپل لزګون زر پلویانو یوې غونډې ته وینا کوله، د مظاهرو د ژر تر ژره ختمېدو غوښتنه وکړه.
موږ هیچا ته هم د اجازه نو سو ورکولې. په دې هیواد کې غیر قانوني عمل تر سره او دورانکاری په عمل سره مو شارونه او ملکیتونه ویجاړ کړي او خلکو ته زیان واړوي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه لپخوانیو تبصرو داسې تصور کېده چې لروانو مظاهرو ورسته اردوغان خای خپل دریزی او څن نرم کړي، خو برعکس د افریقا شمال ته خپل څلور ورځنی سفر ورسته د یو ډیر احساساتي وینا وکړه. اردوغان وویل چې د غیر قانوني کارونو مخه باید سمدستي ونیول شي.
په تیرو لسو ورځو کې موږ خپله سړه سینه او سلیم عقل له لاسه نه دی ورکړی. موږ له دې ځایه کورونو ته ځو او هیڅکله نه پرېږدو چې زموږ د آرامي له منځه ولاړه سي او سلیم عقل او ډیسپلین مو پیکه سي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د اردوغان عکس العمل د تلپام پرته چې مظاهره دوام کوي که به ختم شي ډیر قاطع وو، او د همدا قاتلان خاید د لپاره یو هڅه وی چې غوړی کمزورې ښکارن شي او په انتخاباتو کې د دریم ځل بریا لپاره د دې همدې هڅو بنسټ وي. د اردوغان پلویان چې په هوایي ډګر کې د هرکلی لپاره راټول شوی وو په خپل شعارونو کې ویل د هغو کسانو لاسونه باید مات شي چې پر پولیسو یې لاس اوچت کړی. خو د حکومت ضد مظاهرو یو ګډونوال هزار بیرک بویوک تورجا اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دای د اردوغان پر رښتینولۍ او صداقت باور نشي کولای. اژانس په استانبول کې د چاپیدونکي حریت رسپانې د سیاسي مبصر شکرو کوچک شاهین له قوله لیکي چې وایي د روانو مظاهرو په اړه د اردوغان لهن له دې مخکې نرم وو، خو له دې سره سره حتی د اردوغان پلویان هم د ترکیې له روان سیاسي بحران سره د ده پر چلند انتقادونه کوي. په ترکیه کې روان بحران د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغه پایل او وروسته بیا نورو ښارونو ته پراخ شو چې حکومت غوښتل په استانبول ښار کې د یو سوپر مارکیټ د جوړولو چارې پیل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
خالق داد ارمانی په راستول سمس کې لیکلي دي د کندهار شاریان د برېښنا ستونزه لري. احمدی د غزنی لزنه خان لیکلي دي شوبوي کنه و شریف پر کونړ د توغندیو د بریدونو مخاوني سي او دغه توغندي بند کړي.